السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جون د میاشتې سلورم نیټه ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام حجره لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه واورئ. ټټول اول پامو کړی د خبرونو سرټکو ته. پښتنو قوم پرسته مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. پاکستان وایي د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي او طالبان د داعش او پخوانو افغان ځواکونو د ګواښونو شتون ردوي. پښتون قوم پرسته مشرانو او ګوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغو مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په کابل کې د شو خبرو اترو غندنه کړې، وایي چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته ویل
هم د جنگونو نه تنگ یو، زمونږ په خاوره نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په آخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند غځولو سلا شوې ده. نوموړي ویل چې په 15 ورځو کې به بیا د دوی جرګه له هغې ډلې سره د امن مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 2 کابل ته له پاکستان نه 50 کسیزه جرګه له ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره ورغلې وه چې د جون په 3 واپس پاکستان ته ستنه شوه. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته ویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. نوموړي د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه ویل پاکستان پر لپسې د طالبانو چارواکو سره دا ډول مسلې راپورته کړي او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. شهباز شریف وویل د کلونو تیرېدو وروسته هم هلته هوایي میدان نه دی مکمل شوی او نه هم خلکو ته د سکلو اوبه ملاویږي. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټروے سړک پرانستې دستورې پر مهال وویل چې په دې سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. هغه وویل حکومت یو ځل بیا د تیلو بیې په سخت زړه سره زیاتې کړې، ځکه چې په دې باور دی چې د بېوسله ولس په اوږو بار اچول به ظلم وي. او اوس وخت راغلی چې اشرافي طبقه په دې سپېڅلي کار کې قرباني ورکړي او خپله ونډه ادا کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورټ کې ویل چې په ښارونو کې د ګرانۍ شرح 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته ده، حکومت یې هماغومره په حل کولو کې بې وسه دی. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وچکالۍ له کبله اول زراعت اغېزمن شو او اوس د سکلو اوبه هم په کمېدو دي، نو حکومت د دوی د دغه مسلې درد خوري. صوبایي وزیر نور محمد دومړ وویل چې په بلوچستان کې ډیمونه جوړ دي، خو له کلونو راهیسې د بارانونو د نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. نوموړي ویل د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون شپې مهال مشال ریډیو ته ویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږې نشي جوړولې. نوموړي ویل چې داعش ډله کمزورې شوې او ظاهري وجود نه لري. دغه راست د مقاومت په نوم بغاوت کوونکي هم له منځه وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه رپورټ کې چې د جون په 2 د امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې ویل شوي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او پخواني حکومت امنیتي ځواکونو لخوا متوجه دي. رپورټ زیاتوي چې د هوا له تودېدو سره ښایي جګړې زیاتې شي، ځکه چې داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ازواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د صادراتو مخه نیسي. نوموړي وویل چې دغه حکومت به د دوی له بندرونو څخه په امنیت کې د کښتو د تیرېدو ضمانت ورکړي. پوتین پرون د روس له سرکاري ټي وي سره د مرکې پر مهال د بندې پاتې غلې زمواري په یوکرین واچول او ویل چې کیف په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي او کښتۍ یې ډوبې کړي چې د غنمو د کښتو د وتلو مخه یې نیولې ده. یوکرین دا کار روس ته لاغي وکړ چې روس د فروری په 24مه د ځمکې او هوا له لارې بلا اشتعال پراخ یرغل وکړ او دا یره پیدا کړه چې ښایي د تور سمندرګي مهم بندر اوډیسا د نیولو لپاره خپل سمندري ځواک وکاروي. دا وو د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدلو سورزو د خپلو رپورټونو په لور. پښتون قوم پرسته ګوندونو مشانو د اسلام آباد او طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا وروسته لاغې ده چې د جون په 2مه طریقې طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د نامعلومه وخت پورې د اوربند په غزولو سلا شوي دي. د امین اشکون کامی جمهوري غورځنګ پښتون تحفظ مومنټ مشانو پرون له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې دوی کابل ته له پاکستان نه د ورغلي 50 کسیزه جرګې او هلته د افغان طالبانو په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. دوی ویل چې دا چرته د پښتنو په خاوره ځل بیا جنگ پیدا کولو ته لار برابر نه کړي. په جرګه کې شامل د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له طریقې طالبان پاکستان سره د نامعلوم وخت پورې په اوربند سلا شوي او مذاکرات به دوام وکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو مشران د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ شوی مذاکراتی جرګې ته د شک په نظر ګوري. عوامي نېشنل ګوند، کامی جمهوری غورځنګ او پښتون ژغورن غورځنګ مشرانو د دغو مذاکراتو غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ د امن غوښتونکي یو، خو چې خبره د ټولو په مخه سپینوي. د زیات کړه
خبره چې کیږي دا ډېره ښه خبره ده، خو یاره چې په صحیح لار باندې وشي، هسې نه چې موږ بیا په غلطه طریقه راتاو شو. لکه څنګه چې موږ په قطر کې ناستو، اول تم چې کم دیانو داسې مذاکرات وکړه چې په هغې نن نتیجه نشته. په دې کې یو ښه صحیح زامن په کار دی. لکه د موږ دا وایو چې څو پورې چین، د څو پورې ایران، د څو پورې افغانستان او پاکستان، دا څلور واړه په یو پیج نه راغلي او دوی په یو ځای باندې ناست نه وي. نو زما خیال دی چې دا امن کو په سب خبرې وشي، مذاکرات، نو دا به همداسې سر ته ونه رسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مذاکرات یو ډرامه ده. ریاست او حکومت د قبایلو حل نه اخلي، خو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شروع کړي دي. د زیات کړه
مسله دا ریاست په یو وطن کې په یو علاقه کې پورا پورا مایده کوي او د علاقه خلکو سره سره خبره هم کوي. دا د یعنی چې دوی کوم دغه یو پالیسیز به د دغه پالیسیز کومه ملبه ده، هغه بیا په دغو خلکو راچول غواړي. موږ د جنګونو نه تنګ یو، زمونږ په خاوره ته نور جنګونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. موږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنګ سبب ګرځي.
د کامی جمهوري غورځنګ مشرانو بشرا ګوهر او عبدالله ننګیال دغه جرګې ته د سازش نوم ورکوي. دوی خپل نظر د مشال ریډیو سره په خبرو کې صدا سي وړاندې کړو.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دین، دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی او د دې سره strongly condemn کوم.
عبدالله ننګیال بتنم د نېشنل ډیموکراټک موومنت مرکزی ارګنایزر یم. اول خو موږ د امن په هیڅ صورت باندې مخالفت نشو کولای او ټول عمر د سولې لپاره جدوجهد کوو. خو دلته د چکمه جرګې خبره ده. نو دا جرګه چکمه ده، ماته دا جرګه یو سرکاري یا یو فریق ټایپ جرګه زیات ښکاری او د منځګړیتوب چکم اصلي چهره ده. د جرګې چې جرګه کیږي د منځګړیتوب خاطر باندې، نو هغه منځګړی جرګه ماته کم ښکاری.
خو په بل اړخ د خیبر پښتونخوا ویاند او د ٹی ٹی پی سره مذاکراتي کمیټۍ غړي بریسټر سیف مشال ریډیو ته را لېږلې پیغام کې ویلي دي چې ٹی ٹی پی سره 15 ورځې پس بیا جرګه کینی او د امن کوششونه مخ په وړاندې بونځو.
منګه دې سره مذاکرات کې نندا فائنل اگریمنٹ دی دی سیز فائر ایکسٹینڈ کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چې ترسو پورې داسې دغه غونته مس ہے پونشي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فائر بندۍ سره غټه خلاف ورزي نشي نو د دې د طرف نه فائر بندۍ چلیږي یعنی هغه مخ کې فائر بندۍ ختم شوی و نو دې دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو دی یو دور ختم شو دوا ورځې او د دې نه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي نو دا د پریس ریلیز چې کوم غي ایشو کړی دی دا متن وسره مونږ اگری کړ نو هغه د خپل طرف نه ایشو کړ مونږ فارملی پریس ریلیز د ایشو کولو ضرورت نه ګڼو خو چې څوک مرګری ته پوسټ کړي نه ته وایو چې آو This is the agreement che fire bandi shaveda aur bande tar ta hukm sani aw bala khabardar che nur kamagi sir outstanding issues de bare khabari rawani
da yadawne word de che da june pa 2ma da ttp sara muzakarat la para afghanistan ta tale jarga yawras pa kabul ke tere do napas da june pa 3ma pakistan ta wapas shavidi gohar masjid mashal radio islamabad
تاسو مشال ریډیو ته وګی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه یوې 50 کسیزه جرګې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره مذاکرات کړي دي. د جرګې غړي وایي چې په دې مذاکراتو کې طالبانو د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت کړی او اصرار کوي چې باید د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر ځای وساتل شي. طالبان ولې دا غوښتنه کوي او د حکومت لپاره به منل ممکن وي؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری پر رپورٹ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه سیاسي، ولسی، مذهبي او قبایلي مشران په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نورستو هیواد تراستانه شوې دي. د مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي چې مرامې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د نورو ترڅنګ د طالبانو یو غوښتنه دا هم ده چې د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت د برقرار وساتل شي او دا د خیبر پختونخوا برخه نوی. طالبان ولې دا غوښتنه کوي؟ په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایز چارو شنون کې ډاکټر عرفان اشرف وویل چې پارلیمان د یو اوږد عمل نه وروستو د فاټا د انضمام په اړه په اکثریت سره قانون منظور کړی دی او اوس به له دغې په شا کېدل اسان کار نوی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان له دې لارې خپل تنظیمي جوړښت او مالي حیثیت قوي کول غواړي.
د ټي ټي پی لیډرشپ سکوم دا هغه محسود قبایل دي او که تاسو نارت وزیرستان او ساوت وزیرستان ته وګورئ محسود قبایل سره د بارډر علاقې نشته. دا بارډر علاقې افغانستان سره سکوم دي دا وزیر قبایل سره دي. پاکستان او افغانستان کې دوړو بارډر سکوم دا ډېر غټ بلیک اکانومي دا. کچره یو هم ملیټنٹ گروپ په دې علاقې کې سروایو کوون غواړي نو هغه لپاره دا ډېر ضروری ده چې هغه بارډر ته اکسس دی هغه فری وي او همدغه پیسې سکوم ملويږي د کې په پارټلی سکوم دا یو حصہ ملیټنٹ سیتا وده ورکونه کې لګي.
د جرګې غړي وایي چې مذاکرات ډېر په خان داس تر سره شوې دي او اوس مهال وسلوال طالبان په اوربند باندې د رضا شوی دی چې د سیمې د امنیت په حواله یو لوی پرمختګ دی. د جرګې یو غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي چې په مذاکراتو کې د دواړو خواوو بلابل تجویزونه وړاندې شوی دي چې راتلونکي وخت کې به پرې خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د انضمام په حواله د جرګې د خپلو غړیو هم بلابل نظرونه دي چې بحث ورباندې کیدی شي.
موږ جرګه کې مختلف الخیال خلک دي خو د فاټا مرجر چې کم شوه دی نو زمون سره په جرګه کې کم خلک دی دا اغیم سپریم کورټ ته تللی دی. د پارلیمنت خو زمونږه تاب نشته دی چې مثال لته مونږه یې بل واپس کو. نو هم دغه لیول باندې خبرې روانې دي ان شاء الله هوپفلی اب کو زه خو جرګې او ممبر هم زما خپل ذاتی رائے هر څنګه کې دی شي خو په دی وخت کې مونږه دا هر څه ډیماند ته په صحیح دغه باندې غور پکو او د فریقینو چې هر څه خبرې بیا روزی.
سرچینی وایی چی دی جرگی تا دا پاکستان دا امنیتی او استخباراتی دارو مرستا ترلا صدا خو حکومت پخکارا دا جرگی سرکاری حیثیت نمانی. بیگا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی دا خیبر پختونخوا دا وزیرالا ویان او دا جرگی یو گدنوال بیرستر محمد علی سیف ویل چی دا فاتا دا انزمام پا حوالای دا طالبانو دریز او ریدل دی او هغه ته ویری دي چې د قانون د بدلون خپل طریقه کار وی او دا غي لپاره به د متعلقه خلکو او ادارو سره خبره کول وی. نو موري زیاته کړه
دا جرګه چې دا نو دا د حکومت د طرف نه نوان نه پدې کې د حکومت د نمائندګۍ سره کوېشنو دا د قبایلو او د پښتنو یو جرګه وا کما چې ټي ټي پی سره مذاکرات کوي د فاټا حواله سره د اغي موقف دا دی چې د فاټا د انزمام چې دینو دا اغي نه قبولې یو غي وای چې دا د واپس خپل جوړ حیثیت کې بحال شي او زمونږه اغي سره په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو نو زدا غړم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې بدله سلاره رو باسو مذاکرات او جرګه او خبرې چې دینو دا غي بنیادی مقصد هم دی چې چرته دا سلاره رو باسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي
د خیبر پختونخوا د سیاسي او لسی مشرانو د جرګي او طالبانو ترمنځ په کابل کې د مذاکرات په داسې حال کې ترسره شو چې د افغانستان پولي تنزدې سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه ګړندې شوې دي او ځایي خلک د بدامنې پیښو اندېښمن کړي دي
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز انټرنټ لاسرسي لري نو په مشال ټکي کم کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پیښور اوسیدونکو د بجلی د نشوالي لامل سره ټکوي. دوی وایي چې د جون په ګرمۍ کې د لوډ شیډنګ نه سخت تنگ راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی شارټ فال زیاتې دوه لوجې لوډ شیډنګ زیات شوی. دا شارټ فال معنا ده چې د طلب سره سم هغه عمره بجلی نه پیدا کیږي چې څومره ضرورت وي. دا چې دا مهال په ملک کې شارټ فال څومره میګاواټ دی او څومره بجلی ته اړتیا ده نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ تنګ کړي او دوی وایي په دې ګرمۍ کې سخت کړاو سره مخ دي. یو اندازې مطابق د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د 3 نه تر 10 ساعتونو پورې او بیا په کلیو کې د 16 نه تر 18 ساعتونو پورې لوډ شیډنګ روان دی. د پیښور وګړي د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ما نوم کاشف دی، زه چمګنی موړ ډیر زیات تیر او ګرمی ډیره بې انتها ده. بل دا خبره ده ماش دي ډیر زیات، نیمه ګنټه بجلی او 5 شپږ ګنټې نی. والله زموږ حکومت نه دا خواسته چې لوډ شیډنګ ډیر زیات خوشی لږ گزارو کې، چې ځکه جون میاشت ډیره سخته ګرمي ده، ماشومان ډیر سخت تکلیف وي. هیڅ موس کې نشته، صرف یو پکې هم نه، هغه پکې بس پکې لګو، هغه هم بجلی کلی یو کلی نی.
زه جاوید لنډی سره کې اوسېږم. بیګا تقریبا 12 بجې بیتلی او سار نیمه ګنټه راغلی او بس بیا تلی وسه پورې نه راغلی.
نوم می جی شہزاد دے، سربند علاقے ایم جی دول سنا خو تر سلور و پینزو بجو پوری منی او دی خو چ دے دورزی دے پیکیج بانی گھنٹہ بیو گھنٹہ نی او جی دی ہاتو کہ گرمی اسیم دا ستا پتہ جی گرمی کھڑی رہی نو لوڈ شیڈنگ ہو جی را کم شینو بہتر خبر ہے جی بو کم سے پکیلا غم لگو جی بس گاڑی نے بیٹری کو جگہ پاگے بانی گزارا پہ بچو تا کو گینی نکی گی
د بجلی شو بے ماہرین وئی دا محل پاکستان کی د بجلی طلب ډیر زیات شوی او د دغه طلب پورا کول لپاره پیداوار ناکافی دی چې لوجی لوڈ شیڈنگ زیات شو او بل لوی وجه د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالی دن کی کویلې آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنس آئل په نرخونو کې لوړوالی دی. دغه کارخانه د ګرانۍ له وجې د خپل استعداد نه کمه بجلی پیدا کوي. د پاکستان د توانایي او پاور ډیویژن وزارت تر مخه دا محل په پاکستان کې یو اندازې مطابق په مجموعي توګه د بجلی شارټ فال یا کمای 6000 او 700 میگاواټ ته رسیدلی او د بجلی پیداوار 6000 میگاواټ باندې ولاړ دی، خو طلب یې 6000 میگاواټ نه هم پورته شو. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ رقم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په بلوچستان کې لمودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی چې سخت کالم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي شوي. د صوبې د پښتون میشتې سیمې خلک وایي په زیاترو ضلعو کې د خلک د څښلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کوي. دوی وایي یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل د باران د نه کېدو له کبله په ځمکه کې دننه د اوبو سطحه دومره ښکته شوې ده چې راایستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. صوبایي حکومت وایي دوی دا مسلې ته پام کړی دی، خو د دوی په وینا دا یو داسې ستونزه ده چې زیاته تکیه پر باران ده. د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه نا څه ښی دي، خو په ځینو ضلعو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو لا هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته شوی چې عام خلک یې د رایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چې ستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څښنګو اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټینکي والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرولو ډیزل چې ګرانیږي د دې سره د شپږ سوه ټینکۍ اوس ولاړله دوه نیم زره له ورسېده. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړې والا، نو هغه د دوه ورځو دیاړې دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري، نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټینکۍ راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل چې د دوی لسمی خو ګڼ شمیر خلک اوس د اوبو د نشټوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. د ویل په ځینې سیمو کې څه ناڅه گزاره کیږي، خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکی په زر په 1200 روپۍ راولي، خو په هغه باندې وار نه کیږي. مثلا دویم دریم مطلب هغه ته وار اوځي د کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي، چونکه بارانونه نسته. کتسالی ډېره زیاته د سږ کال په نسبت تر نورو کلو سږ کال ډېره سخته، خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي. چونکه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي، اودسونه کوي، د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه شوی دی. د لورلای یو اوسیدونکي سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړې توګه غریبانو مشکلات دومره زیات شوي دي چې وضاحت یې نسي کېدای. د وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبي اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته. ذاته ټینکرانو والا هم سی آرڈر ورکې سی اوبر راړه دی هفته بعد راړي، هفته بعد سی دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه مورته کوه، زارۍ مورته کوه، بیا یې دی دراړي. بس دوی خو هم قصور نسته، اصلي دا دوی چې بارانونه نسته. په مځکه کې اوبه ودرېدلې، حکومت خو پیپونه واچول، اکم یې برمې سي ووالې هغه وچې سوې. په مځکه کې هم اوبه نسته او ټینکران والا هم نه دي ملامت، نو ول عالم سي موږ به څنګه زندگی.
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال راډیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدیده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د ویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي، خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
موږ به قاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډیپارټمنټ د ټولو څخه موږ دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د څښنې د اوبو په حواله باندې ستاسو په ذهنو کې سسته هغه مشترکي، نو موږ به کوشش وکړو چې کوم یو مناسبه تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو، انشاءالله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو چې کوم یو ښه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره، په هغه باندې موږ انشاءالله غور کوو.
نور محمد دومړ وویل وویل په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی په علاقه کې د تعلیم، صحت، روزګار موقع نشته چې لامل دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي دا د ژوند بنیادی سہولتونه دي چې دوی ترې محروم دي او حکومت دوی ته بندوبست وکړي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فرید الله خان مشال ریډیو ته ویل چې ځای انتظامیه د دوی په مسلو باندې کار کوي او کوششونه روان دي چې دغه خلک هم سړکونه، روډونه، هسپتالونه، بجلی او موبایل نتورک ولري. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید تفصیل راکوي.
د افغانستان پولیس سره ابود د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپله سیمه کې د ژوند بنیادی سہولتونه نه ورکوي چې په وجه یې په خپله سیمه کې خلک تریخ ژوند تیرولې باندې مجبور دي. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي
انګور اډا علاقه هم خپل علاقه د ډېر وخت نه مروم په تشوي دوه د حکومت دایر کړای دی چې وکړه علاقه ته نظر نشته چې په علاقه نظر وکړه ځکه چې دلته نه سکولی نشته، نه روډی نشته، نه بجلی نشته، نه نتورک شته او نه دغه شایي انتهایي ضرورت هم شته. دا وکړه ثبوت نشته چې دلته یو خښته د سرکار د طرفه مې وویني چې دلته لګېدلې وي.
د انګور اډا یو بل اوسیدونکي خبرې هم وروي.
مونږ هم دا وحید الله وزیر په انګور اډا مشته حقوق نه ملاويږي، مشته د روزګار هیڅ سیستم نشته. اوس کاتب دا ټیم چې مش د بارډر څنګه ته ویلوړي مخ مخ د مش بارډر دا هیڅ روزګار شته نه، په انګور اډا کې ټیکټرۍ شته نه، بل داسې روزګار شته او نه د چاني کاری شته او بېروزګاره یو ټول چې د نیش د غریب عوام ګناه څه دی؟ نیشته دا سهولت راڅکه چې نیش 250 د زری پی رزونال ار سړی کور ته یوسي. نیش د ژغ وس سوک شته نه، د نیش ملي علي وزیر په جیل کې دی. نیش د ډېر وخت سره مخامخ شوی چې دا اوس کومه خبره نیش د تو سره وکړه. دا نیش د افغانستان په نتورک باندې، افغانستان په ټلیفون باندې، په سیګنال باندې نیش د تو سره خبره کوي. دا به خپل استعمالوي او نیش د موبایل مته هان نه لګي او مجلس طریقه نشته د سوالات هیڅ د ژوند بیس لار نه شر سره.
مشال ریډیو چې د انګور اډا اوسیدونکي غوښتنه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مخه تکشیش وی د غوي زو په دا رنگ و.
انګور اډا خو چون کې میر کراسینګ پوینټ دا او د میر بارډر دا د میر سمرا ټریډ دا افغانستان سره په یو تر په دا طرف باندې کیږي. نمبر 1 باندې خو ټکی ما بجلی دو پاور سپلای دې پورا د مټه کې مې لګول دي کمبې لګول ولا لګیا دي. نو امید دا چې ان شاء الله د اخر بارډر پر ویزر نظر بجلی لوړه شي. دنه علاوه چې د کوم د دی روډ دا 102 ګورډا تقریبا 55 کیلومتر یا 50 کیلومتر رسی د دې ریهابلیټیشن وایډنینګ او دغه ریکنستراکشن چې دی دغه کنسلټنسی یې شوې ده نو ان شاء الله د نړۍ چارو په لګیا شي. ور سره چې کوم یا هیلت ولا یا ایجوکیشن کوم خبرې دي بی ایچ یو شي چې کوم نان فنکشنل بی ایچ یو د انګورډا هغه فنکشنل شول هر قسم سہولت موجود دا بشور تاسمره دا بی ایچ یو لیول پچار وی حکومتي لحاظ باندې دی د پورا د کاروبار کول دی یا کاروبار موقع جوړول دی. نو کاروبار خو چې سمره لوکل خلق کول شي پکیم لیول کول شي حکومت طرف نه هیڅ قسم دی تا نو روک اوټ وی نو اس تاړین وی نو اس داسې بندش وی کوونه جوړول شي مارکیټه جوړول شي ادي حق تا موبایل ټاور باندې چار لګیا د سټیټس هم لیم ک میش تقریبا 90% سمره علاقہ دو د سب
دا انګور اډا اوسیدونکي دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سیمې ته د ژوند بنیادی ضرورتونه زر ور ونه رسول بیا و دوی مجبور وي چې په احتجاجي درنیک شیخ خپل غوښتنې د پاکستان حکومت ته مخامخ کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د دې خبرونه په اخیری برخه کې د تاسو لپاره اونیزه خبرونه حجره وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې اوسو مهم لن خبرونه تاسو ته در اورو. پښتون قوم پرسته مشران او ګوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مشرانو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په کابل کې د شو خبرو اترو په اړه وویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د جرګې غړي او خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومه مودې پورې پر اوربند غځولو سلا شوې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټر وے سړک پرانستې افتتاح وکړه او د سورې پر مهال وویل چې دیس په سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد عمر پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په صوبه کې چې د سکلو اوبو مسله څومره زیاته ده حکومت یې هغه عمره په حل کولو کې بې وسه دی. خو هغه ویل چې د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت امنیتي ځواکونو لخوا خطر دی. نو دا یو څو مهم خبرونه او سفتوار پروګرام حجره وړاندې کو. دا پروگرام ساسو لپاره نجیب لالو خیل جوړ کړی دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خپلو درس پارل شوي چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجرې په خپرونه پیل کوو. موږ د حجرې د دې اونۍ خپرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خپرونه کې د دې ولایت د کلتور او فرهنګ د چارو پر څرنګوالي یو شمېر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خپرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته په دې خپرونه کې د ګډون له امله خوراغلاس او هرکلی وایم. او د خپرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسې د رادو لارې نه ټولو وطنوالو ته څوک چې د مغه غاولي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي، له سره دي. فرهنګي کارونه دومره په مخ نه دي. بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکونده 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکونده نور اتیب همدغه سي جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه خو دی خو نور حرکتونه نشته. فرهنګي
تر اوسه پورې نشته. له دې نه مخکې لا دومره خو د موږ په محمدآغې ولسوالۍ کې هم یو ټولنه درلودله. همدلته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یوځای کېدل د محمدآغې ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ لوغو سره تماس درلودو، هغه بل موږ سره کېناستل دی ول بل بسره. کله کله دا برکې ته هم غزواله د موږ هغه سې کومه یغه وخت کې دی لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو دا ډیر ښه آهنګ درلودو خلکو کې ډیر نوم درلودو. لکه نو کار کو ډیر کسانه مو په وخت کو کله چې هغه پات چې بل هغه مستایم بیا د بی بهر جوړ کده اوس د سیسی جریان لري.
احمدی صاحب، د تیر کال په اگست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغیز لرلای دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغیزمنې کړې دي او کنه؟
خیل صاحب، لمړی خو تاسو ډیره مننه. زم خپلوار سره د مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پوښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو داسې یو وضعیت چې ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنگ او جګړې بخښ کې زیاتې دی. لوګر د جنگ کور، بلکې د تر ډیره دلته جنگونه زیات. نو په هغه وخت کې داسې و چې موږ ځینې شاعران درلودل چې هغوی په ولسواریانو کې ژوند کاوه. نو بیا یو دلته راتلل ولایت یا له دې ځایه هلته
تلل ستونز ډیر وي کچېره لدی زبال ته خلک لاړ پتنګې دبه او کچېره بدل تلې غزیره یو څه سیاسي ستونز یو ترڅنګ جنگونه ول چې چانه سو کولې یو ولسوالۍ تلل شو ولسوالۍ شهران دل تر اسې کلیو دی بانډو شهران راسي نو اوس الحمدلله امن دی او موږ چې کومه مشایره کوو مشایره جوړو نو ولسوالیانو نن ټول خلک راځي دلته مرزي مخ خپل بازي بازي وخت زو ولسوالیانو کې ملګرو سره کېنو میلې جو شیرونه وای او وس الحمدلله تر په خو وزيات خدای دی پرهنګ په برخه
ګوښه لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نور چرایتو چاپ په خو څنګه او اوس محل څنګه ده
رخل صاحب ډیره مننه چې رالی لوګر ته لوګر ال دی واخې لوګر دی خلکو پرهنګ نور خلکو ترسي نور اعظم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډېر کم دي لکه یوازې موږ په یو برخه کې مشاعرې لرو نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواری یا میاستواری او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې
تسلسل د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي
بالکل رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی د اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې داسې خلک پیښېږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو هغه راډیو ته کوي ادبی خبرونه لري د رادوګانې ټولې د لوګر ولایت نو هغه کې بیا خلک هم سرون نه خلک خپل شیرونه ورته وای غزل ورته وای
خاغلی متی الله سرور د فرهنګي وبرخه په خپل رسنۍ هم دی په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څنګه دی او خصوصا د فرهنګ په ودو پرمختیا کې د رسنۍ رول څنګه ګرځوي
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګ ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي او همدارنګ فرهنګیانو شاعرانو ادیبان هم رسنیو سره ډیر نږدې پاتې شوي د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې د سی رادیو یا د سی رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خبرونه ني فضل د خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو غزلونو همدارنګ رسم رواج عنانات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه جوړ کړي دي او رادیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولې همیشه دوی دعوتي د شپې له خوا د سی رادیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خبرونه ني یا د فرهنګ په تړاو یا رسم رواج عنانات کلچر په دې تړاو مثال خبرونه حتمان یو رادیو کې شته دي نو پر همدې تړاو دوی نږدېوالي یو بل سره لري او جلا نه دي
درمل صاحب د لوګر په مرکز او یو ولسوالۍ کې منظم فرهنګي ناستې مشاعره د کتابونو مخکتن یو نور پروګرامونه شته او کنه
الله خو صاحب مونږ لوګر کې فقط سندلګل ادبي بهیر فنامه یو غونډه لري چې هغه فار دونه کې یو تر سره کیږي او نور په ولسوالۍ کې او هغه کې خاص غونډه نه لري
احمد صاحب همدا پښتنه می غوښتل له تاسو نه مو کوم چې لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال
لومړی خبر ده کوم چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو په ادبي بهیر کې مخ حرکتونه پښتنه توکړه په کې موږ درې برخې لرو لومړی برخه په دې تیر کوم غونډه چې موږ کو دي غره پور لوستل دي ورسته په شعر حرکتونه ده ادبي درس لرو په کې چې ګډونوال ته په ادبي درس ورکول کیږي او تر ادبي درس ورسته بیا یو مشاعره لرو په ادبي بهیر کې او تر څنګه نور فعالیتونه ست ځینې ځوانان دي په ولایت کې فعالیتونه کوي شخصي فعالیتونه دي دغه سي ځینې استودیوګانی اوس وخت کې په لوګر کې د سي لګي جوړي سوي دي نسبتا تر نورو ولایتونو ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې لوګي سره ادبي بندارونه جوړي بیا په سوشل میډیا کې لکه اوس وخت کې فیسبوک دا او یوټیوب دی دغه ته ورکی او خلک یې ګوري
درنو اوریدونکو تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت پاړه د حجره چمتو شوی خبرونه اورئ اوس د موسیقي لنډه د ماخلو ورسته بیرته خبرونه تر راګرځو
شکر نعمت زمون چشتای
حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونه ته خرغلاست. زاید صاحب، لوګر د افغانستان یو داسې ښکلی او سمسوره سیمه ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي، ادب او موسیقي لري. دا ارزښتونه اوس هم پلل کیږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي.
هماغسې لکه څنګه چې مخکې روان و، د خلکو په کلتور او دستور کې هماغسې زاړه یادونه شته. لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري، هماغه کلیوالي سابق ژوند د دوی په کیسه زندگی کې سته، او هماغه حساب کتاب دی، او هماغه دونو حساب کتاب هماغه سره روان ده، او ډیر ښایسته په هماغه طریقه باندې. داسې نوی بدلون د موږ په لوګر ولایت کې داسې نه تر سترګو کیږي.
احمدي صاحب، څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ، ادب، موسیقي، دا شیان څه پاتې دي که د خلکو له ژونده د وتو په حال کې دي؟
موږ داسې یو کلتور درلو، داسې په چیرته به خوښي وه، د چا به زوی پیدا سو، د چا همداسې واده به یې وکړ، نو هلته به د موسیقي داسې یو هغه غږېده. خو اوس تر ډېره برېده خوشبختانه به ویم چې داسې یو پروګرام ځینې ملګري جوړي چې هغې کې مشاعرې جوړي، نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنګینو بیا ډېر خوند کوي. او هغه پخواني کوم دودونه چې تر ډېره کم شوي دي، لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې، فکر کوم نه تنها په لوګر کې، البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه پخوانه اوس کچه بیخي کمه شوې.
تاسو ویلي چې په ودونو کې د خوښۍ په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی، د هغه داده چې مشاعرې پکې کېږي، ترانوم پکې کېږي، نور څه هغه بیا رسنیس کېږي؟
کلی کې خو ما مخکې میدون وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه وي. کالته موږ څو کسان کینو شعر ورته وایو، شاید هغوی پرې پوهیم نشي. مخکې میدون وکړه چې موږ خپل ملګري فیسبوک ته دغسې ملګري کینی او ویډیوګانې دي، بعضی شخصي دي او بعضی کله کله دغه دی واده پروګرامونه دي. موږ خو 15 پک دني جوړ کړل دغه تیر وختو کې، هم د ستر سره نه دي رسېنی سوي، لکه په رادیو پرخه کې، تلویزیون، خو شخصي فیسبوک ته ټول ملګري ورک.
زاید صاحب، لوګر کې د یو شمیر مدنونو د دشتون په وجه ډېر لرغونی آثار او د مدنیت ډېر نه خنخانی پکشته، د دې آثار د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته کنه شته؟
او موږ لوګر کې موزیم لرو، خو د موږ مثالنک هغه لرو، او په سجاون کې موږ آثار لرو، او په خروار ولسوالۍ کې موږ آثار لرو چې هغه معلوم سوي دي او کتل سوي دي او راایستل سوي دي، او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې را منډې وي. او هغه چې کوم زاړه آثار چې دي، لکه مثال زیارتونه، یا د هغو ښه انتظام تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده.
احمدی صاحب، تاسو نظر څنګه دی د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي؟ کدا څه ده چې کلی کیندنې کیږي، هغه بیا کابل ته انتقال وي، د لوګر ځوان نسل د هغې نه استفاده کوي که نه؟ یو څه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او که نه یې لري؟
ولا تر ډېره نه، تقریبا په سلسله کې زه وایم سلویخ ساده خلک ورسره آشنایی لري. هغه په برخه کې درته په لوګر کې شته، په موږ خپل کلتور ریاست کې همداسې ځینې تاریخي آثار لرو، نو استفاده ترې خاص نه ده سوې، خو ملګری راځي ګوري، او خو هیڅ خاص استفاده ترې نه ده.
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانې چې موجودې دي، هغه جمع‌بندي شوي دي؟ تاریخ خداشاینده مسایل لري، یو څوک شته، یو راهنما شته چې هغې په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي؟
و شته، همداسې د لوګر ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست کې دغه ټول ایښودل شوي دي، د تاریخ لیکل شوی دی، د هر کوم شان چې دغه ټول تاریخ ورشي لیکل شوی دي.
ګواښ صاحب، لوګر کې عامه کتابتون او د نور وړو کتابتونونو فعالیتونه څنګه دي؟ خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي. په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده؟
د افغانستان ټول په عموما افغانستان کې لوګر ځوانان هم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغیزې کړې ده. نو مطالعه سره خلکو شوق کم شوی ده. نو جمهوریت له پرجیدو را پدې خو ډیر خلک کم خلک کتاب اخلي. د کتاب سره شوق
څه فکر کوي؟ اقتصادي مشکل لري، خلک ناهیلي دي. سلام الله.
عموما خلک وګم دي او خلق ناهلیم دی. نو د لوګر کتابتون کې عامه کتابتون کې د خاص کتابونه نشته چې هغه خلق مطالعه کوي. د خلق مطالعه ول کتابونه نشته. او بل په عامه د نورو تجارتي کتابونو کې هم کتابونه خاص نشته.
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلق وهڅوي؟ ځوانان، ماشومان دا وهڅوي چې دوی څنګه کتاب مطالعه کوي؟
دلته باید عمومي کمپاین وشي د کتاب لپاره. چې په لوګر کې دا کمپاین نه ده سوی تر اوسه پورې. فرهنګیان نه مې دا هیله ده چې د کتاب واخل لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې کړي.
تسلسل تاسو څه وایئ؟ په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده؟ ځوانان علاقمندي ورسره لري؟
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې، خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي پټه په درې درې ده. څومره زه معلومات لرم، د دې کس نه ستاسو غادي لار شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکي. او بل عامه کتابتون کې د کتابونو نه ستې یو مطالعه یا یو محصل یا مطالعه کون کې تګټ ورسي کوم کتابونه چې دا وکړه او هغه مطالعه کون کې د تحسوي چې مطالعه وکړي هغه هغه رقم کتابونه مونږ نه لرو.
ام دا خبره غواړم له درمل صاحب څخه پوښتنه وکم، څنګه دا کتابونه څنګه ده؟
څنګه چې موږ یادونه وکړه میخي کمرنګ ده، خلک دې ته درنه کې چې مطالعه وکي. او بل سر اقتصادی مشکلات سر ناهیلی تو سر دی کتابون نشتون دغه ټول دلایل دي د مطالعه کچه بیخي کمه ده. خلک کتابونو ته نه ځي، کتابونه نه اخلي، مطالعه برخه بیخي کمزوره ده.
زاید صاحب، ځوانان راپاڅېږي، اول ډېر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي، خو بیا وروسته دغه بنسټ فعالیتونه په ټپه درېږي. لوګر کې دا حالت څنګه دی؟
لکه مخکې یادونه ما وکړه چې څو ادبي ټولنې موږ جوړې کړې، هماغسې د ملګرو تشویق وي، راول منډي وي، رامنډي وي، تر څو پورې مثال شلو کسان پنځه ویس کسان موږ مشاوره دغسې ډېر شوي دي، ځکه زما په مخکې تېر شوي دي، خو داسې یو یو کمیږي تر څو پورې هغه په ټپه ودرېږي. لنډه اداره ځکه چې موږ لاول د ځوانانو ادبي ټولنه وه، هغه له منځه همدا رقم لاړه. پهلګه استاد ما مخکې یادوري وکړه چې دی هغه د لونګین په لاخیزه دا یو هغه لرغونی ټپه وه چې د دې په نوم باندې ډېر آهنګ لاره په خلکو کې ډېره مینه وه، هغه لرله، ډېر خلکو به خوښوله. موږ هغه پنځلس ورځې نه یوه، او ډېرو خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړی و، خو کرا کرا د خپلو ملګرو د کمزوري له وجې نه داراشې پاتې شوه. لګل استاد ما مخکې مو ویلي صاحب موږ سوالي صاحب یو ادینه فکري ډېره جوړه کړې، هله جمعه به کېناستو. په دې کې خوالی دا و چې د پوهنتون استادان دری زبان و پښتو زبان دواړه پکې وو، او په دې کې سکونده یو چاته به لکچر واخیستې ته به مثال نناغه راوړې، مثال ادبي ټوټه یا مثال لنډه کیسه. بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو، ډېر ښه کار روان و، خو د موږ د ملګرو له وجې نه هماغه سپسې پاتې شوله. بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم، خو ځکه چې تشویق نه وي، ملګري نه وي، دا شی داسې په جوش و په خروش نه وي، نو ما معلومه خبره چې دا پټه پدې.
احمدی صاحب، که فرهنګي بنسټونه جوړیږي یو د احساساتو په بنا باندې یو څه منځ ته راځي او بیا له منځه ځي، څه فکر کوي د دې تاثیرات به څه وي؟
ادب یو داسې ده، په اول کې هر څوک منډې مخکې کوي، هر څوک غواړي چې په دې کې راشي. دغه تر راځي سره هغه څوک اخر پاتې کیږي چې هغه رښتیا د ذوق، د شعر او د ادب خدمتګار او مینوالي. هغه مینوال هر کله مینوال د شعر او ادب مینوال خدمتګاران پات کیږي. نو هر څوک او هر رقم خلک په ادب کې نه سپات کیدلی، څو ستر لاملونه لري. خو دا لامل هم د سیزن ملګری کله چې پرې کوم شخصي ګټه ولټي، دوی فکر کوي په دې کې موږ کوم شخصي ګټه د سیزن خلک شاید د سیمه وسی سي په دغه ادبي بنسټو کې هم ستامه خیدونه پرې کې خپل ګټي وګوري، ورسره دوی پوي په دې کې موږ ګټه نسته. دغه یو لامل هم د سیدي ا دې خپل شخصي ګټ په چپکې نه ویني، ځان ترې باسي یا لری کی. او یو مشکل هغه مخې ته یادونه وکړه چې ادب د سده سیاغه یوازې مینه پورې تراوړلی، څوک چې مینه سرهونه لري هغه نسی کولی چې ادب مخته وسی.
ووخ سید، دلته نجونه او هلکان د زده کړو او تحصیلاتو سره علاقه لري او کني لري؟
اول خل سه به حد زیاته مینه لري، یو ګر خلک له تعلیم سره
نو هغه وجه د چې دلته مکتبونه شخصي زیات دي، دولتي لیسیم پال دي او پانتونم عمل کې پال ده، او معمول کې په ولسوالۍ کې خوندې سته، نو د لوګر خلک تعلیم سره زیات مینه لري.
بیا هم لنډه موسیقي اورو او وروسته بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
کوم سندرې را تر اوړا ژوند، کوم سندرې را تر اوړا ژوند، کوم سندرې را تر اوړا ژوند، کوم سندرې را تر اوړا الو زما 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 وزرې را تر خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا کسی دلری را تراوڑا سو کسی دلری را تراوڑا
سرور صاحب کده ورستی پختنی په عنوان در رسنوی پاړو پختم، څنګه کېدای شي رسنوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د ولس په عامه پوهاوی کې خپل اغیزمنتوب څرګند کړي؟
نو په دې تړاو زه ویلای شم چې ولس یا خلک رسنوی سره زخت ډیر مینه لري او رسنوی هم غواړي چې مثال فعال پاتې شي، خو متاسفانه په دې ورستیو نه هم یاشتو کې چې د افغانستان اسلامي امارت واک ترلاسه کړي په افغانستان کې رسنوی او تایشا کړي، البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنۍ معصر وي او هومره د ټولنې د عامه پوهاوی لپاره کار کول، اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي. بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګ هغه مدافع دفترونه چې د خبریالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقویې لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی هم کوششونه کوي په دغه نهو میاشتو کې، خو متاسفانه چې داسې یو څه تر اوسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي، د عامه پوهاوی لپاره داسې یو څه نه ده رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشراتو ته ادامه ورکړي، خپلو کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارت باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي او دغه وعده چې کوي د ته د عمل جامع ور واغوندي او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنیو په برخه کې ملاتړی دي او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنیو ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو، او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جماعت جماعتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي. نو کچېره یو جماعت کې زر کسې ملا امام یو پیغام ورته ورسي، خود رادیو اوریدونکې مثلا یو محلي رادیو 15000 یا 50000 یا 40000 اوریدونکې لري، یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګښت په کم مصرف خلکو ته ورسو.
د حجرې د خبرونو لیدرنو ملمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر زاهد، زوان فرهنگیان عبدالواسی احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل، بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبريال متی اولا سرور لټولو مننه. درنو اوریدونکو د حجرې د خبرونو د محتوا سره سمو د لوګر د فرهنگیانو غوښتنه وندخنه د ولایت د اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي. نو موري داسې ویل
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد هغه چې موږ زمينه مساعده کړې د سیمه د زمنګ ټول فرهنگي ورونه ناشه شاعران دی کوالان دی بانی ناشه کې کتابت والا دی دوی ټول سره جمع کو صدقینو پر اړتیا کې کو هغه لپاره موږ یو کار دا کړې د سیمه لوګر کې وسند ګل بهیر یو ادبي بهیر د شغه مخ کې موجود طالبان دی مارت لارته مخ کې موجود مشکل را و دم الله غختلې کوم پراخه مو کو هر دوه ترمن یو غونډه سوي ده دغه شاعرانه خپل شعرونه وايي دغه شی شعر کرکتنه ته وړاندې کوي دغه شی په مقالو باندې بحث کوي غیر بیا راپور جوړیږي راپور وړاندې کوي او د تر څنګ په لوګر کې عام شاعران خپل کېم ناشتې لري وخت نا وخت دوی خپل کېنی یا سیم د ستپلې سیمې ته ځیل ته هم دوی خپل شعري ذوق کوم د داخلو بوي او د تر څنګ په لوګر کې د کتاب او د کتاب د مطالعې او د کتاب د نندارتون په اړه بدو وايي شي الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست پر هنګ ژوندۍ ده او د پارلمنکارم کړه د دیروجي میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونو او د غشي پوندون کې چې ډېر تاثیر هم درلود کتاب نندارتون لپاره موږ په راتلونکي اونۍ کې یو برنامه نیولې ده غواړو چې لوګر په سطح باندې د کتاب کتاب د نندارتون یو لوی برنامه په لار واچ ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي په دې نندارتون کې موږ سره اشتراک وکړي د غشي کوم د قاشنه چې په لوګر کې دوی ترمنځ موږ یو همغږي لرو دوی سره وخت په وخت ناشتې کوو غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې د دوی د کوم شي نقاشانې کړي دي کوم تابلوګانې چې دوی جوړې کړي دي دا هم نندارې ته وړاندې کړي نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو دوی چې کومې ستونزې وي موږ په لومړي راتګ سره حل کړلې دغه شي جواز مسلې نور سي مسایل وو او دغه شي شعرونه د کرکتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې داسې په ادبي بهیر کې
په لوګر کې د کتابونو چاپ سرنګه دی مخکې ساسو ریاست د لوګر مجله چاپوله
البته یادونه به دوه کوشي موږ لا هم دا کار نه کړی چې کتابونه چاپ خو پلان لرو چې موږ زاره سره د خبرو وکم چې بعد په لوګر کې کوم لیکوالان شي دي یا شاعران دي یا نور دا څوک یو کتاب لیکي باید کتاب چاپ غرمه شي دوی لري د به سر ته ورسي دا اوس هم ته دوه کتابونه راغلي دي یو دا یاربا په هنې موضوع اړوند او یو یې سیحانی په نوم یو عالم دغه شعر ټول ده د مجلې په اړه باید وایي چې په اساس فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې البته جریده لرو میاستنۍ جریده د لوګر په نوم باندې نو هغه نیمه راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه نش چاپېږي چې وروستی ځل هم د سورې مخکې د میاشتې په اخر کې موږ چاپ کړو مشاعره کې مې انداز ته توجه هم کړو لوګر په څنګه ګل مشاعره کې
خاغلی سمیم د لوګر موزیم څنګه د تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامه لري
او تاریخي آثار په موږ موزیم کې موږ لرو خو البته تاریخي آثار د موږ کم دي اوس موږ کمپاین شروع کړی دی چې لوګر په سطح باندې دا چې کمپاین په لار باندې واچو چې په سیمه کې په کلو باندې کې ځینې تاریخي آثار دي چې خلک یې نه استفاده کوي او هغه فضول پراته دي وسره او تاسو موږ تراکې موږ په خپل موزیم کې کې موزیم سره بړای افغانیس
خاغلی رفیع الله سمیم په ورسته میاشتو کې سیمه ایز رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لري
شک نه سږي په افغانستان په کچه باندې به په لوګر کې هم دغه شی رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي البته خصوصي رسنۍ مونږه کابل کې مرکزی دفتر سره د خبره کړې ده دغه شی نامه سره د خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو حل وکتل شي په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت عنوان لاندې موږ میاستنۍ ناسته لرو نو په هغه کې مونږ خبره مو کړه چې موږ په د وزارت څخه داسې څه زیری راکول شوی دی او شنچې راغ لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي دوی سره د دوو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده خو دا کار نهایي نه ده انشاءالله کوشش کوو چې کار نهایي شي دوی د دوو میاشتو معاش ټول رسنۍ دغه دولتي دي او غیر دولتي دي نو ته ورکول شي. او دې تر څنګ بلوګا چې موږ هم داسې کوم خیریه بنسټونه شي دي یا کوم موسسات شي دي په دوی باندې بار بار غږ کړی شي د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزه کې همکاري وکړي ترڅو دوی دې لپاره فعالیت شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي.
د مشال راډیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي